د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د لندیا قوسه 13 د دسمبر 8. په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې سوریه کې روانو تحولاتو د نړیوالو اندېښنې پارولې دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینیر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه زوړی. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومان به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو غالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤولانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه لارې 13:09 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سو. د دې په وینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکي د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه د موټر پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره سوې ده. نړیوال بانک تیر چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږکال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هوا د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولی دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولی دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې، چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي، ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلینسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلینسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل 4 ورځنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. دا به لکلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي. او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د برېټانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د برېټانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن نیکشن به د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریاب په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د عدالت فرا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربه توب پیل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغن چې مشري یوه افراطي ملیشه ډله کوي مرکزي شهر هم ستننوتلی دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیه او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشر الاسد رژیم او په سوریه کې خپل شتمنۍ خوندي وساتي. هومس د پلازمینې دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابری دی. د هیئت تحریر شام په نوم د یاغانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون نوښت ویلی چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په وروستیو شیبو کې دي. د دغه شهر د اوسیدونکو شمیر ولکه 500,000 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یاغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړی چې د دوی وسلوال هومس ته له داخله دوه وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانېدلی چې تیره اونۍ پر حلب شهر ولکه ټینګه کړي چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکه ټینګه کړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغیانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي او د ولسمشر بشر الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته اړسو هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلی رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره له دې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړی او لبنان له سوریه سره د خپلو سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړی، خو یوازې هغه دروازه یې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریه بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریه سره خپلې ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د دوو ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریه یاغانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاسته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نمونو نښولو په شرط ویلي چې د بشر الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په لسو ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ستاسو له پیغامونو
ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادۍ راډیو کارکونکو ته مودغه هیله و ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برک پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 12.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. مزمور ژغ در لوړو مقامات پر ورسو چې دا برق به ته اصلاح کی. چې په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 4 افغانۍ کی، چې په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 15 افغانۍ کی. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانه. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپی جنې غواړي، هلته دا برق پی دي، بازارونه سره خراب دي، سودا وی نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته بینه ډاک سلام علیکم. زه اسمت الله ایم، زه یمن د ولایت څخه د سرافی کې. عزیزان موږ فریاد دا لوړو پر اشاره وکړو ورسو دې ډیر سختونه وسته. یو سختیا دا ده چې پر خلکو باندې دا ټیک سومالی ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه د مشتان بې امامانو سوله د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځنې ټولې علما مو دوی خپلواک نه سوله د لوی تر اثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې دی هغه دوی اخی په خوا به خلک بې امامان تور کول او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي. دې مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنې ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات درک کړلو. د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه راجوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو دی اکثر ځوانانو په خبره دی کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زما سره مېڅ نه لګیږي. لار اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې چې څوک بیرونه سي وتلی، له دغو ټولو سره یې، دودونو سره، مرستیاو سره، بیخي داسې فضا یې راته خسته کړه. ښکاري کې عین تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسي، بیا عین تر منې پورې څه دې ته تشویش نیولی. ما دونه وخت تېر شو، دا بیا زما را رسېږي. ټولې نغدې اوړي مزام رانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی چې څوک وایي چې د ما نه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له اوړي نه ډېر علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې یا برف جنګي وکوي یا هم لاړ سي لري ولایتونو ته د خپلوانو کره وګرځي، خو شخصا ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمي کې بیا چې په کور کې واوسي بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړه یې په تنګ کېږي، باید حواس کو اوسي لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا ژمی د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی او یوه رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یو، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن وي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي آیا چه به ولری که به نه ولری سي، زمه ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، از ما اصلا منه نه خوښي، خو زمه مې بیا خوښ ده شما سم.
خو هغه ځوانان چې لدری کلونو را په دیخوا اوزګار شوي وای، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خواند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي،
هر کال د ژمی پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه به په آمادګۍ باندې بوختل په کورسونو کې، او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو پړل لپاره وتلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتیرې یو وخت جوړو. ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلی کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کې دلې شي چې کور کې خويندې له درس او تعلیم محروم دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډيري ځوانان له هېواد تښتې دي. د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلور نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت ذکر به دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره کله واسړېدل نو ډیر سړی د تمکیږي چې باید په کور کې ووسی. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه یې ځان ته برابرول سم کول؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرامه وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې را ژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، ارز به کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تا تاسو څه فکر کوئ؟ آیا خلک کولی سي ار ولایت ته لاړ سي خپل چکر وهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي او که نور څه تم ضرورت سته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري.
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روبوټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چلیږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره لدې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کېږي، انسان خپل فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیاري رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوه مجلی واکمنۍ څخه را په دې خو انجونی بیا ډېر لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولای. د ورداګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې په غاړې سره.
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و نو کله کوم څوک بچی په اطرافو کې و، هغه بچی کله جمع شو رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور و یا مثلا انګلیسي کورسونه و یا هغوی به راغلل د جمع دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ته دي، ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې وته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتمن به آینده ولري، ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بیچارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس
درس نه خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیسته دی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یک خځه خو اسی پرېدا نارینه هم درته خایم چې هیڅ امید دی درس نه لري چې وایي موږ درس او یو آینده به ولیرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دی.
او ام دا دام غړې کله ځان کې سره تا وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی ل درې کلونه زیاته مو داس وځ تاسو خو له درس نام را ګرځول شوی استي، کارم نسته، بیرونم آزاد نه ګرځي راته وستي، او په سړی دو دا په ما خبره دروازې نور د کوټو پوری دي په څه باندې مصروفه اڅه کې.
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ په مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. یعنی د درې کاله په مو باندې داسې تېر شوې دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښایم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کیږي، لکه موږ پانتون ته نه شو تللی، موږ مکتب ته نه شو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. زه د غوسه دی یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بود یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضې وخت یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه دومره تشویش نه کوم، نه که د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار طب مسله ده، یوه د کابل طب مسله ده، یوه هم د پروان طب مسله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې استلیږي، دومره زحمتونه یې استلیږي چې هغه یو کال به دی ځانونه قرنطین کړي وو. یعنی د دپاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده، که نه نو هغه زحمتونه دی خارج شول. د هغو هیلې او امید ټول همدغه وو چې هغه درس ووایي، یا په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یو لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی؟
کومه ځه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي، نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره هم چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر دي دومره ناامیده یم، خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسون آنلاین یا یو کوشش کو هم هغه رقم ته خیر هغه رقم ته خو نه کیږي، خو بیا هم خپل درسونه ویایي. نو د ټولو خویندو نه مې همدغه هیله ده، هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورونه نه دي، خویندو نه مې چې خپل درسو ته ادامه ورکو، که دا ملک په درس باندې جوړ نشي هم خپل درس نه یعنی خپل د خواهشات کومې هیلې چې لرو دغه نه شاته شو، نو ټول نسل به مخته نه خواسته تابا تابا شي.
تاسو له خپل خویندو نه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي، او زده کړې په نیم کې پاتې شولې، دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین زنده یا یو او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي، هغو د طریقې خپلې زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندار خور محصله چې وه، هغه به سږنی کال دا د طب نه فارغه وای، د هغو دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغو فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تیم نه فارغه دلای.
زمای معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیارې وی، اسمان وریز وی، کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنګ ورځې وی، اوس چې هغه د پسرلی زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. لکه مخکې به چې که ښځې به وي که به وړ کې وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی.
بالاخره څه پلان لري دا وضعیت که همداسې دوام وکړه؟ دا زما تیر چې پسرلای براسي بیا بام مکتبونه هم د سی بند وی پانتون به بند وی تاسو له ځان سره کوم پلان لري؟
واقعا هم چې رښتیا هم د خبره ده چې هر پسرلی ته د موږ امید دا وی چې کاش کی په دوه اوسنی نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل جنو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ نه امید کی ګنا امید پس نه امید خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وي او جنو ته د بهر وتلو اجازه هم نه وي ځکه په دوه باندې شو تاسو پوي وي چې د جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه تړل شوی ده، حتی د میدان هوایی نه جنو ګرځول شوی دي. نو د دوه په اړه به موږ څه رقم پلان ونیسو؟
یوازینی لار امداده چې تاسو په تمه یې چې افغانستان کې نظام بدل سي او د ښځو حق ورکړل سي.
بالکل، یوازینی لار همدغه ده چې موږ همدغه ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او نجونو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاصه شي.
بله، یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي، د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي؟
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو، خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی. خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم، ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت ښځه نه شي لوستلی. نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم. موږ چې یو مثلا زه منتظر، خصوصا هم زه یعنی ټول نجونی منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي.
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونی نه ګڼئ، فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته؟
نه، خیر، ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي، د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته، د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي. دا د اسلام حق، کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي، کوم چا چې قرآن نه وي زده، هغه به نو څنګه د ښځې او د نر د حقوقو په توپیر باندې پوه شي؟ څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي؟ څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي؟
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي، زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي، مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي؟
نه، د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده. خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی، یعنی زده کړو نه ښځې معنی کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې، که نه ډېرترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی. خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیز کیږي چې جنگ دی، کنه په دو جنگ کې حدس خو نه دی چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مړه شوي دي، هغه دغه وطن خلک دي، دغه کورنۍ یو خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډیر دي، د زده کړو سره سره ښځه نشي کولای یو چیرته د ضرورت په وخت کې سفر وکړي، حتی نشي کولای، یعنی ورځ ته بل محدودیتونه په هغه باندې ډیریږي، کمیږي نه.
بله، ډیر زیاته مننه په دې لاته یو ورځ د ټولو افغان نجونو او میرمنو حقونه ورکړل شي.
ډیر زیاته مننه.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصادي پر کوم منابع ولاړو او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی وو. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بل موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شوش له شار څخه حاصل شوی دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز وو ترلاسه شوی دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال لوري پاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې مشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی مخزج دی پیړی په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپل ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود وو. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور، دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوشي کانالونه په قبرونو کې اکشل او یږ لوشي او نور سامان لات پیژدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغونی فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډیر مهارت درلودي. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دوغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړ شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونی هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونی بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیوانات په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزان سره درلود او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومي برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنه د خونکې په درس کې ځوابيږي.
انوان سامانیان په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کو او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنۍ له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمرد هواد د مشهور تاریخ لیکون کی عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د مورا نهر نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د مورا نهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په مورا نهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافت چې و هغه د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلود او غوښتل چې نوي مرحلې ته داخل شي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له عمل د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشورت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د سامانی لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سامانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په مورا النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي سات ته وغیاست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د صوبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکي په دې تاریخي سلسله کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1318 څخه تر 1319 کال پورې و. امیر شیر علی خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل. امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس خپل دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم د غسی نور ټولو ته خپل دندې وټاکلې چې د هغه اصلاحاتو چې په اداري بخش کې رامنسول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علی خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علی خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د بار خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شیر علی خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول ترڅو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
له آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
کتا سي داخ پرونه اوري او داخ پرونه لتاسي يا ستاسي د کورني لغړي سره پز دکړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شميره خپل نظر شریک کړي او په ژغيزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شميره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
رانا مخوانا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ډیر غریب د شین خالې صبر وکړه خدای برابر دوران اوس می سخت نه چاري د شین خالې اوس می سخت نه چاري د شین خالې